په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مې واری بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. د خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو او پیل یې له خبرونو کوو. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس افسر وجل دی. مومن سیاسي اتحاد د غصیب درامنه پر ضد احتجاج کړی دی او د اروپای ټولنې او چارواکي ویلي پر مسکو باید فشار زیات او یوازې کړل شي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس چارواکي وجل دی. د اسماعیل خان کینټ تانیدار محمد سبتین خان نن مشالډو ته ویل چې همدن سهار موټر سایکل سورو نامعلوم وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هډ کانسټیبل ارشد بلوچ هغه وخت په ډزو واجو چې هغه خپل کور ته پر موټر سایکل روان و. خان زیاته کړې چې پولیسو د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. په یو بل پیښه کې بیا وسلوالو د ټانګ ضلع د ګوملزام ډیم یو سب انجینیر تختولی دی. د ټانګ ضلع پولیسو چارواکي د نوم نخولو په شرط مشالډو ته ویلي چې د جنورۍ پر 14 یعنی پرون ناصرګند وسلوالو په کوټ اعظم سیمه کې سب انجینیر سبحان تختولی دی. پولیس وایي د تختول شوي انجینیر د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. هیڅ سبي وسلواله ډلې تر اوسه د پیښو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د سلورو مشکوک وسلوالو د وجلو داوا کړی ده. د پوز د اماډیکو څنګه آی اس پی آر نن په خپور کړیو بیان کې ویلي چې پوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون یعنی د جنورۍ پر 14 شپې مهال د شمالي وزیرستان په سپین وام کې عملیات وکړل او د سلورو مشکوک وسلوالو د وجلو تر څنګ لاغوي وسله هم ترلاسه کړه. پوز ادعا کوي چې وجل شوي وسلوال د ترهګرای په بیلابیلو کړنو کې ښکیل ول. پوز البته نه دروخانه کړی چې وجل شوی مشکوک وسلوال د کمې ډلې ول. تر اوسه کومې وسلوال ډلې هم د پوز د ادا پاړه څه نه دی ویلي. مومن سیاسي اتحاد د غسیمې د نام نه پر ضد احتجاج کړی دی. د مومند په کاروباري مرکز میا منډای سیمه کې پرون د مومند امن پاتسون په نوم احتجاج کې د غسیمې د سیاسي مشرانو تر څنګ ولسی مشران هم موجود ول. دوی په خپل ویناو کې د امن غوښتنه تکرار کړه او ویل چې وسلوالو یو وار بیا د مومند په ځینو سیمو کې غزمه پیل کړې دي. دوی په خبره د وسلوالو د ښکار فعالیت له وجې د سیمې خلک کډو کول ته اړ شوی دي. په مومند کې د عوامي نسلګوند یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي نثار مومند مشالډو ته ویل تر هر څه مخکې له هغو کسانو سره حساب په کار دی چې له وسلوالو سره خبرې وکړې او هغوی بیرته په سیمه کې ځای پر ځای کړل.
دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړي. اچھا چې خبرې کړي هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي. په کار دا چې اول هغه د قوم تر مخامخ کی
د مومندو په پاسون کې شو سرګندونو غوښتنو ته حکومت او یا هم پوز تر اوسه ځواب نه دی ویلې. د ډیسمبر پر 28 د پیښور کمشنر ریاض مسعود البته د مومندو جرګې ته ویلي ول چې پوسټ پلان لري د غزلې په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بې کوره کړي، بلکې د استخباراتي معلوماتو پر اساس به په ځینو سیمو کې هدفي عملیات جاري ساتي. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وارث موندل شوی دی. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سین صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وارث تصدیق شوی دی. له دې سره په پاکستان کې 13 کال راهیسې تر دې دمه د ګزرن وهلو ماشومانو شمیر 1 ته ورسېد. په دې کې تر ټولو زیاتې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې دي چې شمیر یې 20 ته رسی. بلخوا په یاد موده کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو شویو ماشومانو شمیر 21، په سند کې هم 21، او په پنجاب او اسلام آباد کې 1 ماشوم ته د ګزرن معذور کوونکې ناروغي لګیدلې ده. ټاکل شوی روان 2015 کال د پولیو لومړنی واکسینی کمپین د فبروري له 3 څخه تر نه همې پورې په ټول پاکستان کې وشي. تاسو مشال لډیو ته غوږی او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلاس ویلي چې کیف او متحدان باید د جګړې پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو کې د اوکراین د دریځ د ملاتړ په کولو پر کرملین فشار ته دوام ورکړي. کلاس پرون د آزاد اروپا رډیو تر څنګ له ځینو اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل چې پر مسکو د اقتصادي فشار زیاتولو په نړیوال کچه یوازې کول د روسیې د برلاسي توپ مخه نیولی شي. هغې زیاته کړه ځینې وختونه داسې انګیرل کیږي چې ښایي روسیې ته ماتې نه شي ورکول کېدی، خو د نوموړي په خبره چې داسې نه ده، اروپایي ټولنه د پوځي اقتصادي وړتیاو له پلوه پیاوړې ده. کلازار از ویل چې د روسیې د پیسو زیرمې په بشپړ توګه کمې شوې او د تیلو او ګازو له خرڅلاو څخه د پخوا په پرتله ډېر کم آمدن لري. د نوموړي په وینا اروپایي اتحادیه ښایي د فبروري پر څلېرویشتمه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درو کلونو پوره کېدو په مناسبت په یوه غونډه کې پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د مشال رادیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. پروان خبرونه کې اردوونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. مومن سیاسی اتحاد پرون په میا منډه کې د امن پاسون په نوم احتجاجي مظاهره وکړه. د مومن دیو کامی مشر پښتنه لري چې د دې باوجود چې پر ډیورن کرخه اغزن تار لګیدل دي، وسلوال د دوی سیمې ته څنګه ورداخليږي؟
اغزن تار خدا خود من کوسی نه ولګیدل، په دې سره شي خاطر چې لار دا بندي نو زه په نشم تللی او طالب چرته.
هم پرون د ملي جمهوریت غورځنګ د زدکونکو سازمان په پیښور کې د میرلی او میرامشاه د نام نه پیښو پر ضد احتجاج وکړ.
دشتګردی هروز تر رسیدلې ده. زموږ د میرلی وزیرستان خلک بیا مجبور شوی دي چې هغه کډه کوي روان دي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر د بازار زخخیل سیمې په پرمختیاي بودیجه کې د نورو پیسو چولو ویلي دي. په خیبر کې د بلدیاتي حکومت یو منتخب استازي د دې ګام هرکلی کوي، خو وايي چې دا پیسې باید پر وخت ترلاسه او ولګول شي.
که دغه فند په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اولنی رپورت ترازو د ممندو په میا منډای کې د غزلې د سیاسي اتحاد تر سوري لاندې خلکو مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې شامل سیاستوالو، دینی عالمانو او ځوانانو د وسلوالو پر ضد پاکستان پوس پر عملیاتو نیوکه وکړې او زیاته کړې چې وسلوال د ختمېدو پر ځای زیات شوي دي. د احتجاجانو یو مشر په سیمه کې د عوامي شتلګون یو مخکښ نثار ممند ویل چې عملیات هسې یوه ډرامه ده، خو د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره ریښتینی ګامونه اخلي. د ممندو مظاهرتچیانو دعوه وکړه چې پر ډیورنډ کرخ د غزن تر لګیدو باوجود غزلې ته د وسلوالو د تګ لړۍ روانه ده، چې له وجې یې د دوی په خبره د ځینو سیمو خلکو کړې کول پیل کړي دي. په دې اړه د شانواز ترګزی رپورت چې د مظاهرچانو په غږ پیلېږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجی ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل. دغلته د سرحدي سیمو ځینې خلک کډوال شوي. د پاتون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ترڅنګ په وسایلو هم خبرې وکړې. دغلته ورغلې د بایزو د سیمو اوسیدونکو او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اتبرخیل مشاهد ریډیو ته وویل.
دا کاظم تار خدا خود من کوسی نه ولګید، دا خود من په شیطه ولګید، په دې سره شیخه خاتم سیر سیم تباشری لار جاته بند دي نو زه په نشم تللی او طالب چرته چې بارډر ولګید او بار ولګید او په موږ د مړ ژوند ته ورشتي کاټل او سره دا غي بیا طالبان راځي نو دا خود اسمان نه ناراض وي، دا خجات کې ناراض وي، دا د افغانستان نه راغلي دي موږ ته کورونه معلوم دي دا غزیان را لاو دلته راو او څنګه په کومه لار راو او څنګه.
د جنوري په 14 د محمود په لوی کاروباري بازار میا منډي کې د امن پاسون کې وویل شو. د بایزو په تحصیل کې شاوخوا 6 ورځې وړاندې وسلوالو د شپې او 2 ورځې ګزمې شروع کړې وې. پاسون غونډه کې دا هم وویل شو د بایزو تحصیل د شمشا بدمنۍ او ځینې نورو کلونو خلکو د یاري د وجنه کړې، خو د کډوالو کوټل شمیره نه ده معلوم. د پاتون ګډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سملی پخوانی غړي نثار مومند مشاد رډو تول باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس رااله.
کاروبارونه بند شو، بچی شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډراما روانه ده. نو موږ په دې لړکی راوتلی چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دا موایي چې د دې ملا موږ ماته کړې وا او دا هم لای چې دین او دا بیا چا ارګنایز کړ او چا دې سره خبرې وکړې. اچھا چې خبرې کړې هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي. په کار دار چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کی
د پاسون غونډې د هر سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د کاروباریانو د اتحادیه مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي. دوی ټولو د امنیت برقرار ساتلو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ محمد یو فعال ابراهیم محمد مشاد رډیو سره خبرو کول دوی به د بدم نه عزت خپل مبارزه خامخا کوي.
په بر علاقو کې ورې کماغه علاقې چې انټرنټ شته نه سیګنل شته، الته امن لګډیر خراب دی. اوی اواز نشی پورتا کولی اول خو لار خو سوشل میډیا دا چې دا ولس خپل اواز په سوشل میډیا اوچت کی اکثر من مرګری لال شي اوی د اغه زنه خبر راوړي به من ته گروپ کې وای چې داسې داسې چل شوی دی
د محمود یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صاحب مشال رډیو ته ویل تیر وختونه کې هم د بدم نه او د عسکري پریشنونو د وجه په زورګونو خلک بې کوره او بې روزګار شیو د ویل باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړي شي
زمونږ مارکیټونه وران شو زمونږ کورونه وران شو زمونږ خلک ووجل شو زمونږ خلک زخمیان شو نور زمونږ ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دې نور د جنگونو یا د اپریشن ښکار شي نو مونږه دا غوښتنه د خپل ملک نه د خپل ملک د واکدارانو نه کوو چې مهرباني وکړي نور دا ولس امن غواړي
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دی ویلي البته د دسمبر په 20مه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته البته چې په کوم ځای کې وسلوال دی هغه ځایونه کې به عملیات کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پیښور کې د ملي جمهوریت غورځنګ غړو په مظاهره کې له پوڅ څخه غوښتي چې خلک د نبه کور کوي. دوی ویل د کبالي سیمو خلکو ډیر تکلیفونه ګاللي او نور بوج نشي برداشتولی. دا مظاهره د ملي جمهوریت غورځنګ د زده کوونکو سازمان جوړ کړی و چې پکې له حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر ځای دې ترګرې ضد پالیسۍ بدلې کړي. خو د پاکستان پوځ حکومت په بیا بیا وایي چې ترګرې پر ضد پالیسۍ سم ده او د ترګرې پر ضد یې به تو پیرا کاروایانې کړې دي د وسلوالو پر ضد. خو د ان ډی ایم مظاهره چانو ویل چې خلک د امنیتي ځواکونو عملیاتو ته شک په سترګ ګوري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ چې دا هم د احتجاجانو په غږ پیلېږي.
پیښور کې د ناامنۍ په ضد د احتجاجي لاریون د ملي جمهوریت غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14مه په پیښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضع په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بیکورکولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پیښور کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پیښور کې د پوز د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوه دی نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې غنی پسیمه کې د یو بل پوزي اپریشن لپاره د لاري هوارولو هسي روان دي. د ملي جمهوریت غورځنګ د زده کوونکو د سانګي مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل
کوم حالات چې په مونږ باندې لاس کله مخترا غلي وو نن بیا مونږ په غیزي باندې ولاړ یو لاس کله بعد هم په مونږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هروش تر سره تللی ده. په پښتونخوا کې بدترین حالات دي دهشتګردي. هر ورځ خلک مړ کیږي شهیدان کیږي. زمونږ د میرلی وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوی دي چې هغه کډه کوي روان دي د خپل علاقه نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیله ګیلانی د احتجاجي مظاهره ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالات کې هم تاسو راوچت نشوي د خپل حق لپاره یعنی د امن لپاره نو دا به مو وژني نور پختون داسې قام دی چې نه دی نشي څوک وجلې، خپل اتفاق چې دی دای ضروری دی، خپل غږ خپل اوچتېدل ضروری دی.
حکومت او امنیتی چارواکو د ملي جمهوریت غورځنګ د احتجاجي لاریون په ردعمل کې سندي ویلي، خو د جنوري په 14مه د پوز د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار لخوا په خبر شوی بیان کې ویلي شوی وو چې پوز به د امن خرابونکو په ضد خپلې کاروایانی جاری ساتي او ورانکاري به د ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي، او سیاسي مشرانو د پوز مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یو خوله د امن قائمولو لپاره د پوز د هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي له سیلابونو څخه په زیانمن شو وو ضلعو کې یو پروژه پیل کړې چې له کروندګرو سره د بهتره فصلونو لپاره مرسته کوي. د حکومت په وینا دا 15 کلنه پروژه ده چې ورسره به د خوراکي موادو د کمی یا د هغې د کمښت مسله ته ډېره هواره شي. د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو کروندګرو دا پروژه او دا حکومتي ګام ستایلی، خو ویلي دي چې حکومت باید دا مرستې په شفافه توګه حقدارو کروندګرو ته ورسوي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د کار کروندې محکمې چارواکي وایي چې د صوبې ځینې ضلعې داسې دي چې پکې هر کال بارانونه او سیلابونه له وجې په غټه کچه فصلونه خراب او ضایع کیږي چې له وجې د خوراک کمی غوندې ستونزه رامخته کېدی شي. نو صوبه کې په عمومي توګه او دغه اغېزمنو ضلعو کې په خصوصي توګه فوډ سکیورټي باوري کولو لپاره دوی یو منصوبه د صوبې په هغه اوو ضلعو کې پیل کړې چې پکې هر کال سیلابونه او بارانونه فصلونه خرابوي. سږ کال جنوري کې شروع شوې دا منصوبه به تر 5 کالو دوامدار وي چې پکې به زمینه دارو سره مرسته کولی شي. دا خیبر پختونخوا فوډ سکیورټي پروجیکټ یو مشر ډاکټر لطیف الله مشال لیډو ته د یادې پروژې په باب لوند وايي،
پروجیکټ ډیسټریکټ کې زموږ سره 435,000 زمیدارو ټارګټ ته چې دا مونږ په دې وو ضلعو کې رجسٹرډ کوو. په دې کې به مونږ په فرټیلایزر باندې سبسډي ورکو، دغه شانته کې تخمونه به ورکو، دغه شانته کم چې سپریګان وته وي هغه به ورکو، او دغه شانته کې چې کم نوي ټیکنیکس دي کلایمیټ ریزیلینټ پریکټیسز چې وته وي پاغه باندې به مونږ زمیدارو لکه پیسټي بلډینګ ټریننګز کوو، او دغه شان ته کې به مونږه کچن گارډنینګ کې به خلک انوالو کو چې لکه دغه شان فوډ چې کم سټوریج دی، کراپ ریسرچز دی، دغه شان ته کې لیبز وغیرہ چې سونه دي، دا غي اپګریډیشن دی، رینوویشن دی. نو په دې کې یو خپ پوره پیکیج دی او ان شاء الله دا 5 سالو لپاره دا پروجیکټ دی، او زموږ کوشش دا دی چې مونږه د غذایی قلت کم په خیبر پښتونخوا کې دی په دې باندې مونږه کنټرول ومومو.
دا زمیدارو د سازمان یو غړی انور خان وایي چې د خوراک کمی ستونزه ځکه هم صوبه کې راتللی شي چې زمیدارو ته په کرونده کې هیڅ ګټه نشتا او تاوان زیات دی، او لاپکی قدرتی افتونه او سیلابونه هم راشي، نو خلق د کار کروندو په ځمکو خرڅولو مجبور شي وي دي.
چې کوم زریز مکره هغه ټول لاړه پراپټای دا که زه یو جره پټه اخله معلوماته په سلويخ لکه 50 لکه باندې دغه لپاره ملاويږي د زراعت زمکا، خو که هغه زمکا د پراپټای لپاره اخله مونږ هغه ماته به 1 کروڑ هم نه ملاويږي. نو سو خوده والی چې په سلويخ لکه ورکی اخراجات نه برابر زمکا، نو مجبورن د خلک لګیا دي د خپل جیدادونه خرڅوي، نو دغه د وجه د پورت سکیورټي مسله زمنګ ته ډیره زیاته را.
یو بل زمیدار زرشاد خان وایي چې خوراک کمیدل او ګرانیدل ځکه هم ممکن دي چې زمیدار نه ویلارې د کروندې نخپلوي او نه ولچا تربیت ورکړ دي، خو حکومت دې منسوبې سره بدوي تر ډیره حد خوشي ځکه تربیت په هم او مالی مرسته به هم ترلاسه کړي.
یو موسم کې تبدیلی راغلی ده، او یو د زمنګ زمیدار چې کم دي غلط طریقو سره د غم کوي، تخمونه لکه او سپریګان هم په غلط وخت کې کوي، نو په دې وجه باندې د خوراک تخمونه چې کم دي هم د خوراک کم کم شوی ری او دا تخمونو کم لک دغه راغلی ری او دې سره مونږ هم دغه شو خوشو چې مونږ ته سبسیډي ملو شي مونږ په خپل زمیدار خکو او مونږ به د دې نه زیات پیداوار حاصل د دې چې مونږ به دا څنګه زیات وو څنګه به دا ځان له سمبالو بچکو به چې بار ملکونو نه یاد دغه نم بیا خوراک مارک نه غواړو او دا مونږ په دې باندې خپل گزاره رواني
دا کار کروندې محکمې چارواکي وای چې دا وخت دا فوډ سکیورټی پروجیکټ تسبه پاسوات برادر ملکند نوخار چرسدا پیخور او ډیر اسماعیل خان کې پیل شوی ځکه دا ځلې سیلاب ځپلې دي دی وای دغه ټول ټول صبح ته به هم دا خورولې شي چې پکې به شوخه نور لسلکه زمیدار رجسٹر کول شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیخور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 15518 15015 او 15818 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف غړو د جنورۍ پر 14 یعنی پرون په سینټ کې احتجاج وکړ. دوی ویل د ګوند یو بندي سینیټر د سینټ د چیرمین د امر باوجود سینټ ته حاضر نه شو. د حکومت وزیرانو د دوی د احتجاج په ځواب کې وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې د دوی لغړو سره هم داسې چلند کېده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې تر هم روانې دي. آیا د سینیټر اعجاز چودھری سینټ ته نه راوستل به په دې مذاکراتو څه اغیز وکړي او که نه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د راشد خټک دا رپورټ اورو.
میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی. دیکھیں ابھی ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں.
دادا پاکستان دا سینیٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی دے چدا جرنلسٹانو پختنو تا جواب وائی. خاغا وائی چدا حکومت مخالف گوند تحریک انصاف دا یو بندی سینیٹر اعجاز چودھری پا سینیٹ کے حضرولو امر یہ کڑے دے. خدا امر دا نا عملی کولو پا اڑا با دا حکومت وزیران خبری کری. پا کال 2023 کے پا نہم امی دا تحریک انصاف بنسٹگر عمران خان دا درغلائی پا یو مقدمہ کی نیول کدونا پس دا خاغا پلویانو پر تشدد احتجاج کرے ہو چی دولتی ودانیو او پوځی تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلی وو. د احتجاج نه پس ته تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوي وو. سینیټر اعجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د 1300 میاشتو رسې د لاهور په کوټلک پت زندان کې بندي دی. هغه د سینیټ ته چیرمین د امر باوجود هم په 14 جنوري سینیټ ته را نه وستل شو. د زندان انتظامی په یو لیک کې د هغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وښولې. د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ ته چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو. د 13 میاشتې درویشتمې نیټې رسې ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک د سیاسي تودوخه کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري. ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې د اعجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیرمین جاری کړی وو او د سینیټ چیرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپل هم نن سبا اړیکي ښې نه دي. د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته.
د اعجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور گامونه دا د مذاکراتو باندې ساسر نظام په خیال چې ساغیس په نه پرې باسي. دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو بظاهره توګه فانی چیرمن عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصول لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنه دي. خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده او هغه د عمران خان چې کوم خلاصې دي او دغه چې کوم دي نو هغه ته ریلیف ورکول دي.
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سینټ کې وویل چې تحریک انصاف ته ټولو بندیانو را خوشی کول غوښتنه کوي. خدا زکه امکان لری چې پدوی کې ځنې کسان ته درغلیو او ځنې د ترګرای په تور نیول شوې دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا کمی اسمبلی ته حاضر کړل شي، خو به د امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې چریک دغه اندازه دې خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزه کې چې موږ یو ډارک ایرا کې ځو چې د پاکستان ته چې کوم د اپر هاوس اف د پارلیمنت او سینټ پای کې خلک احتجاج کوي اند دینه زیاته د افسوس او د خطر خبره نور شکی دی شي یعنی چې یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاری کېدو نه باوجود هغه پروډوس نه کړی شکنه نو دینه غټه المیه د پاکستان لپاره نشي کېدی څو پورې د مذاکراتو باندې هغه امپیکټ خبره کړه اند هغه هیڅ اثر نه کیږي او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کم دی کنه دا اسی یو شوشه د دې ریالیټی سره هیڅ تعلق نشته
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره جوړ شوو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناستې شوې دي حکومت نتیجه نه دا ورکړې تحریک انصاف د خپلو بندیانو د زندان لره خوشی کولو او په کال 2023 کې په 9 مئی او تیر کال په 28 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لخوا تکته استعمال پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپل غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع د جنگ زپلی سیمې بازار زخه خیل لپاره د پرمختیايي پروژو په پانګو کې د یو ارب او 2500 کروڑ روپو د اضافي اعلان کړی دی خو خلک وایي حکومت تر دې مخکې هم ورته اعلانونه کړي دي چې عملي شوي نه دي او د واده شو پیسو د استعمال په اړه شفافیت هم نشته دوی په خپلو سیمو کې امن سړکونه ښوونځي او هسپتالونه غواړي فرهاد شینوارې حال راکوي
د خیبر پختونخوا پرمختیايي کارونو ادارې پی ان ډی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبای حکومت د بدمنۍ نه متاثره شوی سیمې بازار زخخیل لپاره په 2020 او 2021 کې د یو مخصوص پیکج لاندې د 3 اربو روپو منصوبو منظوري ورکړې و خو اوس ورته په دې فند کې اضافه کړې او 1 ارب او 2500 کروڑ روپے ور سرا نور هم یو ځای کړي خبر پاڼه لیکي چې په دې مخصوص پیکج کې د اریګیشن یا اوبخور منصوبې زراعت لایف سٹاک هنریز د کړو بلدیاتو نو سړکونو پبلک هیلت ځنګلاتو او مدنیاتو منصوبې شامل دي د لند کوتل تحصیل چیئرمین شخالت شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي د مخصوص پرمختیايي پیکج لپاره د روپو جاری کولو عمل تیز کړل شي چې دا منصوبې په خپل مکرره وخت باندې سر ته ورسي
پسمنده سیمه دا غده پار یو انټیګریټډ سکیم جوړ کړه او د څه د پاسه هغه وخت کې د 3 ارب 20 کروڑ هغه کې اوس اضافه شوې ده د ته مونږ هر کله یو او تر ډیره حد بعد زخه خېلو د عوامو د غستونځ به دي سره حل شي او سره یو مطالبه مونږه د حکومت نه کوو بعض سکیمونه هغه خپل ټایم لاین کې چې کوم مقرر شوی وخت یې هغه کې نه مکمليږي دا یو لوی نقصانی چې د دې سکیم کمپلیشن چې مکمل کېده 2024 کې نو سم په دې کې لا فند جاری کېدل باقی وي کله فند په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي
د بازار زخه خېلو یو ځای مشر او ویلج کونسلر اتاولا پردیوول چې دا سیمنسوبې په خوا هم اعلان شوی خو بیا پرې په نیمایي کې کار ودرول شي او سرته ونه رسي نو په کار دا په دې باندې عملی کار وکړل شي او په وخت باندې سرته ورسول شي
الونونه کیږي خو عملی کور وای نه کیږي ځکه مونږ له سکول تکلیف ته اې د اسپاتول تکلیف ته اې د بجلی تکلیف ته اې د اوبو تکلیف ته په بازار زخه خیل کې وډې ټولونه والی شوی دي خو ته وسه پیره هغه سولر سیستم ته نه راي شوی په ډورو ټوله باندې داسې پروتري ټیبډي اسپاتول جوړ دی غاټ اسپاتول دی تقریبا چې 20-30 جرب مکانی ولی ورو خو تر وسه پیره هغه سہولت کې نشته ډاکټرون کې نشته کته وګوره مو فلور ان پړه رایزان پړایم مو بچای به ان پړای امټرک سہولت هم لوکا کې نشته
بازار څخه خیل د لنډ کوتل بازار نه په خو شادر کیلومتر فاصله باندې پرتا سیمه ده چې یو برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. د بازار زخه خیل ولسی وګړي وایي چې دوی په تیره بدمنۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد امن تنظیم جوړ کړی وو او وسلوالو پر ضد یې اوږده مبارزه کړې او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به درته وورم. خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس افسر وژلی دی. د اسماعیل خان کینټ تانیدار محمد سبتین خان نن مشال ریډیو ته وویل چې همدن سهار موټر سایکل سورو نامعلوم وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هیډ کانسټیبل ارشد بلوچ وژلی دی. خان زیاته کړې چې پولیسو د نامعلومو وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې او لټون عملیات یې پیل کړي دي. په یو بله پیښه کې بیا وسلوالو د ټانګ ضلع د ګوملزام ډیم یو سب انجینیر چې سبحان نومېده هغه تختولی دی. هېڅ سوی وسلوالو ډلې تر اوسه د دې پیښو ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوز د اماړیکو ادارې نن په خپور کړي بیان کې ویلي چې پوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون شپه مهال د شمالي وزیرستان په سپینوام کې عملیات وکړل او د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو تر څنګ له هغوی وسله هم ترلاسه کړه. پوز ادا کړې چې وژل شوي وسلوال ترګرای په بېلابېلو کلونو کې ښکېل ول. پوز البته نه ده روښانه کړې چې وژل شوي مشکوکو سوال د کمې ډلې ول. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې هم د پوز د ادارې په اړه څه نه دي ویلي. مومند سیاسي اتحاد دغه سیمې د نامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د مومند په کاروباري مرکز میا منډای کې پرون د مومند امن پاسون پر احتجاج کې دغه سیمې د سیاسي مشرانو تر څنګ ولسي مشران هم موجود ول. دوی په خپلو ویناو کې د امن غوښتنه تکرار کړه او وی ویل چې وسلوالو یو وار بیا د مومند په ځینو سیمو کې ګزمې پیل کړې دي. حکومتي امنیتي چارواکي بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بې کوره کړي، بلکې د استخباراتي معلوماتو پر اساس به په ځینو سیمو کې هدفي عملیات جاري ساتي چې په هغو کې مومند هم هغه سیمه هم یاده شوې ده. په پاکستان کې په بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د سیم صوبې په جیکب آباد کې په بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. له دې سره په پاکستان کې د تیر 2023 کال راهیسې تر دې دمه د ګزرن وهلو ماشومانو شمیر 1 اویا ته ورسید. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري کایا کالس ویلي چې کیف او متحدان باید د جګړې پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو کې د اوکراین د دریځ مات د ملاتړ په کولو پر کرملین فشار ته دوام ورکړي. نوموړي پرون د آزادې اروپا رډیو تر څنګ له ځینو اروپایي روزپاڼو سره په مرکو کې وویل چې پر مسکو د اقتصادي فشار زیاتولو په نړیواله کچه یوازې کول د روسیې د برلاسیتوب مخه نیول شي. مشال ریډیو لن خبرونو سیو بلا موجود خبریالانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د مهدی انصاری په نوم هغه خبریال خوشې کړي چې پرستیو کې ورته د یو نیم کال بند سزا اورولې ده. طالبانو پر هغه د غوی د حکومت ضد خبرو تور پورې کړی دی. خو د خبریالانو نړیوال فیډریشن وایي طالبان باید د رسنیو خبریالانو زورول بند کړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې حکومت نیولې او تر هغه وروسته یې پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولې او په بیلابیل وختونو کې ځینې خبریالان بندي کړي هم دي. عابده سپوږمۍ د موضوع تفصیل لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو نیم مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه کور ته روان وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په 1.5 کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکی مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونه ګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي. خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابله وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډیرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هیواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرونیونو ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شي.
افغان طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړي دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ میډیا آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموش کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان هڅه کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اژانس له ویډیو بشیر ګواخ دا رپورټ جوړ کړی دی چې د رباب په یوې نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اګست له 15مې راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولی دی. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواره خپل رباب ژغوره لده.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به یې ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه وو، ټول وتلي دي، خو خیر نقصان لږ و. ما په خپله جوړ کړی
دسترسی دارم د یو چیز.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه، خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرېښودو ته مجبور شول، خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینا یې رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو، لکه څنګه چې زمون نیکونو موږ ته رارسولی دي، به له دې چې په غولو کې یڅ فرق راولو.
بعد در طریق نوښتنه زمیره
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسی.
لیتیم په الکترونیکی آلاتو کې د استعمالیدونکو بیټریو لپاره مهم مواد دی. کارپوهان اټکل کوي چې اوکراین 15 لکه ټنه لیتیم لري، خو روسیې پر هغې واد تر یرغل وروسته د لیتیم له 4 زیرمو څخه 2 په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارو پوهان زیاتوي چې که اوکراین بیرته باثباته شي نو د لیتیم زیرمې کولی شي د اروپا د مهمو منرالونو د ستراتیژیکې خپلواکۍ په برخه کې ارزښتناکه رول ولوبوي. په دې اړه د مشال د ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې شاهین بونیری اوروي.
په راپور کې راغلی چې روسیې په کال 2022 کې د خپل بشپړ یرغل له پیل راهیسې د یوکرین د لیتیم له 4 زیرمو څخه 2 په خپل قابو کې اخیستي دي، او داسې انګیرل کیږي چې دا به کیف له یوې مهمې اقتصادي سرچینې څخه بې برخې کړي. د جنوري په 11مه روسیې ادعا وکړه چې د یوکرین د ختیځ شیوچنکو سیمه یې په خپل کنټرول کې اخیستې ده. دا ځای د یوکرین د لویو لیتیم زیرمو څخه دی. کارپوهان وایي چې د روسیې لخوا د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول کولی شي د اروپا په پاتې برخه او د براعظم د شنې انرژي یا گرین انرژي پر مخ وړلو هڅه اغیزمنې کی. لیتیم سپین زر بلل کیږي او د سمارټ فونونو او لیپ ټاپونو څخه تر برېښنایی موټرو پورې په ګڼ شمېر الکترونیکی آلاتو او مشینانو کې کارول کیږي. د جیولوجیکی سروې لمخه اټکل شوی چې یوکرين 15 لک ټنه ناکارول شوی لیتیم لري چې په اروپا کې یو لویو زیرمو څخه دی. د ملي امنیت کارپو او د امریکا د ایکولوژیک فیوچر ګروپ بنسټ ایښودونکي روډ شونور وایي چې روسیا په خپله د پام وړ زیرمې لري، نو دا امکان نه لري چې د یوکرين د لیتیم زیرمو نیول د ماسکو لپاره د جګړې لوی هدف وي. بیا هم کارپوهان وایي چې د یوکرين مادني شتمني یو دلیل دی چې ولې دا هیواد روسیې ته وړتیا لري. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د لیتیم په څیر د مهمو خامو موادو سیمه ییز اکمالات خوندي کړي او د چین په ګډون په نورو هیوادونو خپل انحصار کم کړي. کارپو روډ شونور زیاتوي چې د خپلو پام وړ زیرمو او نږدېوالي له کبله یوکرين د اروپا د یو ژمن ملګري په توګه راوړاندې شوی دی. د نوموړي په وینا د روسیې یرغل د یوکرين د زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لور هر ډول پرمختګ ګډوډ کړی دی. خو که ثبات بیرته راشي، نو دا سرچینې کولی شي چې په راتلونکي کې د مهمو منرالونو په برخه کې د اروپا د ستراتیژیک خپلواکۍ بنیاد وګرځي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج کړی چې له مخې ټاکل شوی د لیبر بورډ په نوم اداره ختم شي. دا اداره په 1903 زیږدیز کال کې جوړه شوې وه چې اکثره کارکوونکي پښتانه دي. د مزدورچانو وینا وه چې د ادارې له ختمېدو سره به 2000 مزدوران بیروزګار شي. بلخوا د بندرونو مرکزي وزیر ویلي چې د لیبر بورډ ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړې کمیټې کړې ده چې له تاوان سره مخامخ سرکاري ادارې پنخه کوي یا په ګوته کوي. لکه راچای نه د نیاز علی رپورټ اورو.
احتجاج کوونکو ویل حکومت له نوکرو اوباسي او د خواریکخو لپاره جوړه د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره ختموي. احتجاج کوونکو 100 ساعته د کراچۍ بندر ته د داخلېدو لوی لار هم تړلې و. د احتجاج په محل د بندر د خواریکخو اتحادی مشر احمد سعید خان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت پریکړه کړې ده چې ټول مزدوران له نوکرو اوباسي او د روان کال د اپریل تر 1 نیټې پورې د ډاګ لیبر بورډ یا د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکخو اداره ختم کړي.
نن لس ورځې مخکې بیا دا لیټر راغلی ټاسک فورس په نوم باندې 30 اپریل پورې دی ډاګ لیبر بورډ ختم شي. د هغې لپاره مزدورانو کې بېچینی ده. کم زمنګ حق ده، کم جمهوری حق زمنګ ده، هغه موږ لګي استعمالو چې زمنګ د ډاګ لیبر بورډ او د مزدورانو خلاف دی فیصله واپس کړو.
د کراچۍ بندر خواریکخو دا احتجاج په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان د بندرونو مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ د جنوري په 11 په کراچۍ کې خبری غونډې په محل ویلي وو چې د کراچۍ په بندر د کارکونکو خواریکخو د ادارې ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړي کمیټې کړې ده کوم چې د تاوان سره مخ سرکاري ادارې په ګوته کوي. خو بلخوا احتجاج کوونکي مزدوران بیا وایي ټول عمر یې د کراچۍ په بندر خواري مزدوري کړې ده، د خپلو نوکرو پریښودو ته تیار نه دي. د احتجاج په محل د کراچۍ بندر خواریکخ فرید الله بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د کراچۍ په بندر زیاتره کارکونکي خواریکخ پښتانه دي، نو باید چې په قومي او صوبایي سملو کې د پښتونخوا سره تعلق لرونکي غړي پر دې خپل غږ پورته کړي او د دوی روزګار خوندي وساتل شي.
لکه 2700 مزدور دی، دا ټول لکه په احتجاج باندې دي. موږ خپل ایم پی ای ګانو ته، مینې ګانو ته،
ټول پښتانه لکه څومره چې زمونږ په پښتونخوا کې مینېګان دي پینګان دي ټول چې کوم دي په اسمبلی کې مونږ د دې لپاره لیږلي مونږ ولته اوټونه ورکړلي هغه دې په اسمبلی کې زمونږ آواز پورته کړي صرف مونږ د هغه ته دا فیل کوو.
بلخوا د احتجاج په مهال خواریکخ محمد ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1903 کې کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 خواریکخ پکې رجسٹرډ وو او اوس مهال پکې شاوخوا 2200 مزدوران پاتې شوي دي. نوموړي په وینا د کراچۍ په بندر کار ډېر ګران او سخت وو نو ځکه زیاتره پښتنو کوو.
دا مزدوران د دیو پلرونه د دیو نیکونه د دې ادارې سره وابسته وو د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ سره. دا د 1973 د آئند اسکیم تحت دا اداره جوړه ده. د هغه وخت نه راواخلي تر اوس 2025 ته تقریبا 250 کاله قریب کېږي چې دا اداره قائمه او دائمه ده او دا مزدور چې بده احتجاج باندې مجبور شه ده نو دیو نه د دیو حق اغسته کیږي او په زور زبردستی ته اغسته کیږي او موږ نه هغه مخالف
د احتجاج په محل یو بل خواریکخ ارزمن خان بیا وایي
او زب کراچی ډاګ لیبر بورډ کې د 1998 نه مرتیما او دغه وخت نه دلته کې کار کوم او زموږ چې کوم معقول او مناسب تنخواه ده پاغه کې بیا زه زندگی چې کوم معاملات دي هغه د وړو فیس د کور خرچا او دغه چې کوم عام روټین زندگی د اق تیرو آیا چې دا ختم شي نو بیروزګاری اشته چې په پاکستان کې حضور منه دا داغه سره بخو نورم سیوا شي او دو ګورمنټ چې خپل چې کوم نغدي منشتران راغو دغه مراد هغه لګیا دي کال په کال او رستره دي هغه بڑاوي او چې کوم مزدور طبقه د پاکستان کې هغه د مشکلاتو طرف د بیاي او بیروزګاری طرف ته بیاي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکه خدا احتجاج په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزاني وفاقي وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټي په سپارښتنو حکومت د ځنې ادارو ختمولو لپاره کار هم پیل کړی دی. بلخوا د جنوري په 8 د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلی وو یادې کمیټي کې د هیواد د 400 ادارو جاج اخستل کیږي د کومو چې په بجټ کې خرچا 800 او شپږ اویا ارب روپۍ ده او مرحله وار به غیر ضروري ادارې ختمول کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې هم وستربلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. بلوچستان کې ان بلتون پالې وسلوالې ډلې بي ال اي د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړې او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضد دي عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو لپوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی. نو راځي وایو.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوې وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بي ال اي او ټي ټي پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی و.
دا امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 521 وسوال بریدونه سوي ول چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
تین چار سال سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے.
لتیرو درې سلورو کلونو راځي د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلی ده. نه یوازې تیزی راغلی بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسي پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي. خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسوالو واخلي چې له دې سره وسوالو ډلې کمزورې شوې او د 2016 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتونپاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د اولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل کاروای یعنی کوي بیک فوټ باندې. خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسینه چې د دې پښتو کوایو کنه چې د وچو سره لامدم وشوزي نو هغه شیز اول کول د پاره کله کله دوی احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوي دي. امیرانا دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې وان پالیسی کا فیلیور ہے
پاکستان افغان پالیسی د ناکامۍ ده او زمونږ ته افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ال اي وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بي ال اي نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ال اي لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
24 د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورتر بډي له وسوالو سره ملګری کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو اوس یو یا دو کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو. نو دا خبره هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لا اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او لنور هوادون سر مذاکرات او لوزنامې سوي خو به هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنا چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر یا سچورت واسي کړي پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله، اکنامیک ایشوز دي که هغه ډسپارټیز دي لکه د بلوچستان چې مونږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دي، د هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس